مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بے ثباته کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لاسونه پاک دي او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چا ته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. نوموړي تېر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې.
کدا ایم ڈی پخپره خراب دی او حکومت لګولې ذمہ دار دی، او که فرض کا وزیر باندې حکم الزام دی او دی وی مجرم دی، نو دا نشي کېدی چې ګینه وزیر اعلی یا د پی ټی حکومت به ګنا ده. هم په دې ګنا کې وسره شامل دی تحقیقات دی د جوډیشری انکوایری په بنیاد لکه د چیف جسټس په موجودګی کې اوشي چې څنګه مونږه د مرکز مطالبه کوو داسې د صوبې لپاره کوو.
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړ چې میا افتخار حسین رد کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کورمه کې نن سهار شاوخوا 9 بجې یو بمی چاودنه شوې چې پکې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه په شهیدانو ډنډ کې هغه مهال شوې ده چې امنیتي ځواکونو پیاده گشت یا گزمه کوله. د دغې بمی چاودنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې په سر اخیستې ده. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. بلخی دا خبره تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمیشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي، او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې رجستر وي، او دا چې صوبایي حکومت به ژر د نارجسترو کډوالو ضد کارروایي پیلوي. خو بلخي په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسترولو بهیر به وغځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تیره اونۍ وسلوالو له څو خواوو څخه د کندوز پر ښار او دوو ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیري زیاتوي وسلوالې په شاته مبلي او درنه مرګ ژوبلې وراړولې ده. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړندې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی حکم کې راغلي پر جمعه او شنبه د هیواد په جمعتونو، تکیهخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قیتو کې د قرآن ختمونه کیږي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې په ډله ییز برید کې څلور شپېته کسان ووژل شول او له درې نیم سوه څخه زیات ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې وه. د ننګرهار پنځو ولسوالیو اوسیدونکو ویلي چې د خپلې خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوي. په دې لړ کې تېره ورځ په غنیخېلو کې یوه غونډه وشوه چې ورته د شینوارو ولسوالیو مشران، دینی عالمان، ځوانان او حکومتي چارواکي ورغلي ول. مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر ولسونو د یووالي غږ وکړ او ویل د افغانستان د قانوني نظام او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه یې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره به ګډ کار ته دوام ورکوي. تیر مازدیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشریزي وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران کړه وړه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسئلو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خود ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګري له خپل سیمه ییز سیال تهران سره د نړیوال اټومي تړون شکمن کړی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به بریالي نشي. د افغان کډوالو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره د کډوالو رجستریشن عمل غځولو ژمنه کړې خو پېښور میشتي کډوال وایي
مشکلات به حکومت لري سوزول کیږي په کې ماجر وزیر صاحب من تمه یو چې کارت ماته نه وکا زما د ماجرونو لپاره د تک پر برابر کا.
د قبایلي سیمو اوسیدونکو وایي تر ستنېدو وروسته یې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه سم نه دي روان.
د مو کله سوادای زلور شمیت په نیټه باندې پیسې روخلم پاوند ز کوټا جوړه کم یغي مولا بیا فویدا څه شولا سبو د مونا کارزورې پیسې غوړي سبو مې پرګی دي نه.
په پی خبر کې د سغدریځي مخنیوي غونډې غډونوال ویلي وسلوال کو وسله کېګ دین ور سره سوله کېدای شي.
خبرې پدې کې دي شي چې او ټوپک کېده او داشه بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده.
سندره به هم در خبرې کړو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به بریالي نشي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو په یو غونډه کې کړې چې په اړه یې راته د تفصیل راکول لپاره رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، وزیر اعظم نور څه ویل؟
پامیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترقي او استحکام په لار کې به هیڅوک مسلو جوړول ته نه پرېږدي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس مجاري شوي خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نه سخت احتساب کې کامیاب شوي وو. پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپله آئینی موده پوره کړي ځکه چې د سیاست په منډه کې به شاتې پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره خو نه وه شوې، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول د پانام اسنادو په اړه خبرې اترې شوې. امیر تېره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې په کې لیفټنن جنرل عبیدالله خټک او میجر جنرل اجاز شاهد شامل دي. دا دواړه اعلی پوځي افسران په بلوچستان کې ایف سي کمانډران پاتې شوي دي. د افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخته راغلي دي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر سطح د احتساب د عمل حمایت کوي. او بل رخت پامیر د عسکری سرچینو لخوا یو لس افسران تیر ورځ هم یاد شوی او بیا شپک افسران یادل کېده.
یعنی دا شمیر اوسه پورې کارانه دی معلومات نشته کنه چې څومره افسران لري کړی دي، خو پوځي سرچینو چې تاسو سره خبرې کړې وې نو درته
یو لس یاد کړی وو.
بهر حال ښه ورسره دا د ایولس کسان چې لري کړی دي د ولې لري کړی وجه څه خودلې وه؟ د پاکستان فوج په دې اړه باندې وجه څه خودلې وه چې په څه وجه نه دا افسران لري کړی؟
پامیر د دې په دې حق له خلاص په دې کوم تورونه
دوی د درغلي تورونه ثابت شوی کنه دا د احتساب
دغه تفصيلات لا مخ ته نه دی راغلي
چې څه قسم درغلي کړي دا یا څه نه دی کړي، خو به هر حال دا مرات د دوی نه اخیستل شوی ول د پوز پرون بیا دا ویلی سرشینو.
بالکل دا ویلی شي دا د دې کوم اهدی ودي خلخ دونه لري کړی شوی دی او دا کوم د بده بدونوانه یا د درغلو الزام او پدی نو دای د وجه د لری کرش دی لری کرش ورو خدا الزامات لا مخ ته نه دی راغلی چې د دې څه تفصيلات وو.
سم د ډیر زیات مننه او بیا کرم خار سره د ټلیفون په کرخه ولا اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یو غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به هوار کړي. خو د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا کمیټې به یوازې د رجسټر شویو کډوالو چارې پر مخ وړي او دا چې حکومت به ژر د نارجسټر شویو کډوالو زد کاروي پیل کړي. خو بلخی وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کنسولګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټې به د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري لپاره جوړوي. دغه کمیټې کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي او دغه کمیټې به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لارې چارې لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې په لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړي شو نو ما سره دی هغه ستونزه شریکوي چې زه خپل حل راو باسم. بلې خوا ته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یوازې د رجسٹرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسٹرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غزولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره جمعنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي. یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسولګری پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي زما مهاجر ویزا ور سره ده کارت ور سره ده کارت ور سره چنشته دا یو بانه دا غفریدا هغه مریض راوسته موږ په تګریو مشکلات وو حکومت لري سوول کیږي په مهاجر ګورای وزیر صاحب من ته مې واچ کارت ماته نه وېکا زما د مهاجرینو لپاره د تک پر عمران برابر کا
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکتران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړی او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوړ وایي د خپل کلي حالت چې ولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرارالم مومن نور معلومات راکوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي، خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوي نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دی. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوې دي. الته
احسان دوړ وایي د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په سیرو نورو قبایلي سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وایي دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لګلو ته ورکړی دی.
کمی اتیاس کې چېدل نو هغوی استادان، ډاکټران چې کم څوک سرکاري ملازمین هغوی ته څو میاشتې مخکې د هغې ډایرکشن ورکړی شو چې هغوی دې هلته راشي او هغوی شوي دي. باقي ډېر کم مقدار خلک دی چې هغوی ته څه مسئلې دي چې هغوی دانه نه شوي هغې باره کې دوی لګیا دي. د دې سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې هلته حالات خراب و هغې پورې هغوی څه جواز دی دلته پاتې کېدو هغې نه پس چې اوس کم دی خلک روان دي هغوی ضرورت نور هم زیات دی نو هغه پاولنی پرایورټي مانی هلته لیږلی شوي دي.
د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وایي دوی به ډېر زر د ولسي خدماتو په ادارو کې عمله برابره کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ وایي په دې تېرو څو کلونو کې جنګونو قبایلي سیمو ته دومره نقصان رسولی چې په بیا آبادکارۍ کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباهي، څومره بربادي په دې جنګ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دي زما خیال دی چې په دې باندې به میاشتې نه بلکې کلونه به لاګي.
احسان دوړ زیاتوي تر څو چې په قبایلي سیمو کې امنیت نه وي پر ځای شوی تر هغو پکې ډاکټران، استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نه شي بوتلی.
دا سرارالم رپورټ مو واورېده. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي. هلته د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغېزمنو شویو سیمو کې د اربونو روپیو پروژې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به شاوخوا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلیو کورونو ته ستنوي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزی، کورما، باجوړ او خیبر قبایلی سیمینه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وایي چې خپلو سیمو ته خو ورځي، خو د ده په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضروریاتو پوره کولو لپاره نور سهولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صدای هغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخرس خبره نه کیږي چې په جبا باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپیه لون مې وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم، په کار کې وته روخلم، په باندې څه کوټه جوړه کم، هغه مولا بیا فائدہ څه شولا؟ سبو د مونږه کارزورې پیسې غوړي، سبو مې پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی، دکان یې مکمل ختم دی.
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاه ناصر وایي چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې، د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکوری دا روغتون دی دغه علاقو هغه مونږ د دې د تلو نه مخکې هم شروع کړو، بلکې په هر ځای کې چې دین د تلو نه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي، دا هغه سره الته چې کوم سکول نه لاغو بهالي انتظامات شي، ریپیر چې کوم ځکه پوسیبل دي چې کوم بالکل فولی ډیمیج شوی دا غیر کنستراکشن خو وتاي مونږ لګین دا غیر لپاره ترانزیشنل انتظامات شي چې لکه وي لپاره ټینټ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي، ټول سرکاري سټاف چې دین ولته اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټی هغه ریهابلیټیټ شي، د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو ر سپلای انتظامات وکړي شي، او بیا لکه څنګه چې په باړه کې مونږ وکړو دا وي چې کوم فصلونه کېږي هغه لپاره د اوبو چې کوم انتظام د اریګیشن چینل د هغې بحالي شي چې کوم کوم چې هغوی لاړ شي چې هغوی که خپل فصل کری ښځې چې هغوی ته مسله نه وي. پنځه شپږ سیکټر شوي دا دی زموږ امیجیټ ریهاب وایو دا د هغوی د تلو سره د هغوی د تلو نه مخکې برابر شوي.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمین جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئن ما خپل مطالبه کړی دا او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی. حکومت هم دا راپورټ لګړای دی چې موږ په علاقه کې چې کوم دا د تاسو د عبادتګر کوم تار روان دی دا بالکل زیرو دی، د دې څنګه موږ مطمئن نه یو تاسو چې زیور غراوالې 4 لک روپے ورکړي ورکوي چې ټول زمو جوړنګ شوی دی کنه او د زیته سره یا تاسو 1,50,000 ورکوي نو په یو لک باندې او 4 لک باندې موږ په لکه سر یو کوټه دې جوړ دی.
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاه ناصر وایي چې د کوم خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوی دي هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه درته په پاوکم 2 بجو نن خبرو او دا به نهمه د ځانګړي لړۍ نهمه خبرونه وی چې په کې په د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو خبرې شوې دي. البته په راتلونکي غړې کې روښانه مستقبل خبرونه درته لرونو لمشال رادیو سره اوسې یو بل رپورټ ته ورزو. د بی پولي خبريالانو سازمان یا رپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه رپورټ کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبريالۍ لپاره حالات لا هم سخت دي. د اپریل پر 6 په خپور شوي د رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ازادي زیاته شوې خو پر دې سربېره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبريالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په اړه ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د شورو په ورځ د رپورټرز وداوت بارډرز په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې خبريالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو، سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا په نښه کېږي. بلخوا دغه رپورټ پاکستان سیاسي رپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولی دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبريالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبريال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه راپدې خوا د فاټا 15 خبريالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبريالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سي آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات او د دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا خپل انټرست مطابق خبر جوړول په مقصد کې دی پرشرایز کوي دا اوس کم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې نو دا کم سبندي زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې دی غواړي ټي وي کې دی غواړي نو دا اوس ډیر یو غټه مسله جوړ شوی دی موږ ډیر مشکل حالات نه ریپورټینګ راو باسو دنیا ته ورکو
د بې پولې خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیسټ ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي چې میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د ازادۍ حوالې سره
خبر کے خبریال انیلا شاہین پہ خبر خبریالان ددوانو خواہ موقف ورکوی نو زیات محفوظ وی کدا سی نوی نو حالات ورلا خراب وی انیلا د خبریالانو ستونزو پاړه وای
پښتونخوا کې د ماي اولس کال خپل تکو شو او د بالکل حقیقت ته چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم موږ دلته کې کوم ریپورتینګ موږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو د طرف نه بلکې چې د اناسر شته د هغه د طرف نه اوسم زموږ صحافیان چې نو هغه کټریټ کړي په دې وخت صحافي بالکل دیو ټیبل کې نه د بال غون ته جوړ شوی دی یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملي ادارې دغه کې نو مثلا شته دی خو هغه سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې موږ ریپورتینګ کوو تحقیق کم دی تحقیق په دې کم دی چې موږ هغه سره
د بی سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورت کې راغلی چې د تیر کال پرتله سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 زاینا 1950 هغه ته رسیدلې ده.
د ملیحه میرزاده رپورت موریده د لطیفه عزیزی په غاګ دا سندراو لطیفی عزیزی په غږ مو د هغې نوې سندره اورېده. اوس هم په پېښور کې نه نیمې په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخنیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالی نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته ویل چې لاسونه پاک دي او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته پانامه اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بانک قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون وویل د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. هلته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی دا کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې رجستر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیگام مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ننګرهار 5 ولسوالیو اوسیدونکو د خپل خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کولو اعلان کړی. په دې لړ کې 13 ورځې په غنی خیلو کې یو غونډه وشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه یې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد به جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره به ګډ کار ته دوام ورکوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارېی کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده، ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي، باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورکو ولو مهم دوران دارنګ پیخی رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوره نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي. ادارې چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوې، باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي، خو د سیکورټی په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دارنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي، باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې لېږلې شوی خط کې د شپږیشو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بیخي سمې دي، خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بیا بیا له نظر ویست او خپل وادو په شاګیدل د خیبر پښتونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټ په معاملہ کې هم وکتل شینو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریا اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس لا هغې دی وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دی دا مسله بیا راپورته کړي او کوټل اقدامات دی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د لګښې او ژوند تکتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان، احمدیان او اهل تشیع په نښه کیږي او خطرناک خبره ده چې وسله والو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي دي او لیکي شاوخوا 15 کال وړاندې طالبان له واکه لرې کړل شول، خو په کابل کې شوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوز ویک لیکي د لاهور په ګلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمواري هم منلې وه. دغه ډلې هوډ ښکاره کړی چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نښه شوي، بلکې په تیرو 100 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي، نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقې سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوي روستۍ ځانمرګي حمله په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول او په تیرو 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لري شوي، دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکی ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کېږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلېدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کېدونکی خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په ژنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکي خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له ژنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي، نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوي قسمي اوربند په سوریا کې جګړې یو څه کمې کړې، خو دا د په وروستیو 4 ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وې خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیځ ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان له روسیې څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تېره ورځ ایمنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې وویل روسیې څخه ازبکستان ته په زور پستنو شویو پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. رپورټ وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورشي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې چې مهمه برخې اسرار عالم مومند اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورټ کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورټ کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی. خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په ریپورټ کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دالهوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم ما فشار واچول شي چې دا رنګ دغه هیواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقوقو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پورې کوي او دا رنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هېواد وباسي. ازبک چارواکي په میر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغو ولګېدل چې نوموړي په یوه غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تښتول شوی و چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغو بیا په زوره ازبکستان ته راوستو. د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوی.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
ځوانانو غږ خبرونه درته نن ماسپښین 2 بجې خبرو. په راتلونکي غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي ځواکونو استول اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وکړه. تېره ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلي ول او هلته د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه وکړه. څو ورځې مخکې ګڼو وسلوالو له څو خواوو د کندوز پر دوو ولسوالیو بریدونه کړي ول. وزیر زیاته کړه چې په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله ور په برخه کړي. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین قول اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړي او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. دې پوښتنې ته چې د کندوز د دفاع لپاره کافی اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توته وه، کله چې د عمري په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړ، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدارا زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو راپه دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره شاوخوا 1.5 سکولونه بیا رغونه دي رغولی دی. د ادارې ویان د دنیا اسلم خان مشال راډیو ته ویل د هغه خونځي دی چې د افغان کډوالو ماشومانو ته داخلي ورکوي. د دې په خبره دا پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم غځوي. مجید بابر له نوموړي پوښتنه کړې چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومانو ته ګټه ورسي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکټډ ہوسٹنگ ایریا انیشیټیو یا راہا پروگرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانان د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي. په کوم کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې د نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق پی وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستي وي. د یو رسېسه الته به ماشومانو سبق ویل کله کله به د هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي. نو په دا خاطر یو انیشیټیو چې کوم پروجیکټ شروع کړی و هغه د یو دیش سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې دي د یو دیش سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوې کلاس روم جوړونکو کارولو.
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ د سکولونو ته؟
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان ماندی په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دی هغه سکول ته دي. هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي. نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي. په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف یو این ایچ سی آر او ټول ملکونو دوی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه خپل ملک کې کله خپل ملک سره بهاري نو دا پروجیکټ سره لږ زره ماشومان خو استفاده کوي چې کوي دا کوم چې یو دیش سکولونه په خیبر پښتونخوا کې دي او سره سره 15,000 اضافي ماشومان به هم دا سمرسته وکړي.
آیا په قبایلی سیمو کې ستاسو د ادارې کوم پروګرام شته؟
قبایلی سیمو کې په دې کې رجستر شوي مهاجرین نشته. کوم چې مهاجر کیمپونه په قبایلی سیمو کې وو هغه په 2015 او 2009 کال کې بند شوي وو. نو د یو این ایچ سی آر زیات فوکس په هغه ځایو دی چې دا وخت رجسٹر افغان مہاجرین الت آباد دی او هغه پاکستانی سکولو ته روان دی. موږ د تعلیم په شعبه کې مرستي رواني دا کال هم په دې چې راحت کم پروجیکټ دی هغه هدف د 2019 کال پورې دی. روانو وختو کې به نور چې کم سرکاري سکولونه دي چې چیرې افغان مہاجرین ماشومان سبق وایي هغه سکولونو ته به هم مرستي جاری او خالی په خیبر پښتونخوا کې نه په بلوچستان کې هم او سره سره په سند او په پنجاب کې به هم دا کارونه پر مخ روان دي.
ل دنیا اسلم خان سره چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند ده د مجید بابر مرکه مو اوریده د کرن خان په غږ د سندره وو. مشال رادیو تقویاست په پیښور کې د سغدریزه او ترهګری مخنیوي پر موضوع یو غونډه شوې چې ورته ګڼ سیاستوالان پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي ول. تر غونډې وروسته د عوامي نشلګوندي و مشر می افتخار حسین مشال رادیو ټول د موسم له تودېدو سره وسلوال بیا یو ځای کیږي چې باید یې مخنیوي وشي. پوهان وایي چې طالبان وسله نګدي نو ورسره سوله نشي کېدای. خالد خان معلومات راکوي.
می افتیار حسین وال چې د موسم بدلیدو سره سره کوم وسلوال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه رستو بیل شوي او پټ شوي هغه یو ځل بیا یو ځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن لپاره خطر جوړی دی شي.
دا دومره موده چې خاموشي وا او یا زموږ په وزیرستان کې کوم اپریشن وو نو هغه نه څه خلک چې تښتیدلی نو هغه ریارګنی شوي
او اغي وخت په وخت دا ثابت کړی چې چرته چته ای غوښتل نو اغي چې کم نه خپل حمله او واقعیت ای کړی دي او د موسم د لحاظه چونکه د ګرمه او په یخنه کې چې کم نه نو اغه رنګ عملیات نکي دا یو پیریډ دی او تیارې کړي نو په دې کې چې کم نه نو اغي باغاز کړي او اغاز تقریبا کړي دوه درې واقعیت شو نو دا به تیزیږي
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریٹائر جنرل حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دی قبالی سیمو کې دا فوجی عملیاتو نه پس ځای خلکو ته روزګار تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي د زیات کړه ک چرې حکومت د خلکو اعتماد بحال نکړي نو قبالی سیمو کې د سخدریزه او ترهګری ماحول بیا هم جوړی دی شي
زما خیال نه دی چې د ډایلاګ باندې منی ځکه چې کلاش اف ایدیالوجی دا هغه چې کوم طریقې والا اسلام غواړي لګیا دی په زور باندې او په دغه باندې هغه شی زمونږ چې کوم میجورټی اف د قوم دی هغه نه منی نو چې هغه نه منی نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دا خو څه فائدہ نشته دی خبرې پدې کې دی شي چې او ټوپک کې دی او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده
په دې مهال د خیبر پختونخوا د مدنیت وزیر میرمن انیسا زیب طاهر خیلی اول چې د دوی حکومت د ترخګری په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ستاینه کوي او د صوبې پولیس او نور امنیتی ادارو ته د ترخګری مخنیوي لپاره نور وسایل روزنه او تربیه ورکوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
او راځي چې وسم د ایمان نو داس په کاک داس اندر وورو
جانان میں